وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه په راپورونو او مرکو سربیره د غراز د عاشورا د ورځې د لمانځلو د مراسمو په اړه هم راپورونه لرو. خو مخکې له دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه په خبرونو پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې په دغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال لږ تر لږه درې سخت دریځې وژلې. د قزاقستان ولسمشر ارمنستان په هغې لیست کې شامل کړی چې د ورته خپل سفرونه لغوه کړل. خو مخکې له دې چې دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي د کندز په جګړو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د کابل وروستۍ حمله وغندله. او د اورزګان د نظمي امکنډک له شپېتو ډېر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندز په جګړو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه جګړو کې د وسلوالو طالبانو 22 قومندانان هم وژل شوي دي.
د دوی 22 قومندانان چې د کندوز جګړې مخ ته وړل ټول د افغان ځواکونو لخوا وشل سوي دي، یعنی وسلواله مخالفانو ته په تیرې وونه کې د غلطه درنه مرګ ژوبله اوښته ده.
نوموړي وویل چې دا مهال کندوز ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی او خلک کولی شي چې خپلو سیمو ته بیرته ولاړ شي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکی وکړه. ښاغلی غنی په دې اړه وویل:
قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که مجدانه روزانه قربانی میتن، درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
د نړۍ مسلمانان په ځنګړي ډول شیګان نن چهارشنبه چې د محرم الحرام د میاشتې له لسمې سره برابر ده د عاشورا مذهبي مراسم ترسره کړل. په کابل، کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه مراسم ترسره شوي او د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې د دغو مراسمو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې هم د شیګانو ټولنو د دې مراسمو لپاره خاص ترتیبات نیولې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د کابل په دریمه امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت حمله چې پکې تر ډیره ملکی وګړي وژل شوي په کلکه غندلې ده. د یونما لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قصدي ډول د ملکیانو په یوې لویې ډلې برید یو بیرحمانه عمل دی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. یونما وایي نړیوال بشري قوانین د عبادت ځایونو په ګډون پر ملکیانو او ملکي شتمنۍ یو هر ډول قصدي برید منه کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د معلوماتو لمخې د کابل د تیر شپې په حمله کې 13 کسان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. لبلې خو د کابل د علي آباد د روغتون مسولین وایي چې د کارتي سخی له دغه پیښې ورته 15 جسدونه او 350 ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او د اورزګان د مرکز ترینکوټ په 15 کیلومتره کې د کرنا په سیمه کې د نظمي عامه کنډک لښپېتو ډېر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په اورزګان کې د نظمي عامه کنډک پر سرتیرو حمله کړې و چې 15 سرتیري وژلې او تر شپېتو ډېر وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د ځان ولایت استازي عبید الله باریکسینن ازادي رادیو ته ویل چې د غزواکونه لتیرو سلويختو ورځو رئیس د طالبانو په محاصره کې وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخوري.
امریکا د یو شمیر پاکستانی اتباعو نمونه طالبانو ته د پیسو منځلو، مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په تور لیست کې په شاملو سویو کسانو کې د عبید خانانی په نوم کس هم شامل دی. د عبید خانانی پلار الطاف خانانی د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د امریکایي چارواکو لخوا ونیول سو او د امریکا د مالیې وزارت لخوا د اسعارو د تبادلې په خپل دوکان او نورو ځایو کې د طالبانو او نورو ډلو لپاره د میلیاردونو ډالرو په منځلو تورن سو. د ادارې د اکتوبر په 15 ویلي چې 90 کلن عبید خانانی له هغه وروسته چې پلار یې ونیول سو د خپل پلار د پیسو منځلو کاروبار ته دوام ورکړ. ټاکل شوی د الطاف خانانی بروانه میاشت امریکا په میامی کې محکمې ته وړاندې سي. یو بل کس چې په تور لیست کې شامل شوی دی 90 کلن حذیفه خانانی دی چې د الطاف خانانی وراره دی او د خپل اکا په کاروبار کې لاس درلود. د امریکا د مالیې وزارت ویلي چې د الطاف خانانی ورور هم د جنایتکارانو لپاره په پیسو منځلو کې لاس درلود. د بندیزونو له مخې په تور لیست کې د شامل شوي کسان یا د دوی شرکتونه په امریکا کې ممنوع دي او امریکایانو ته هم له دوی سره د تجارت اجازه نشته. د ازبکستان مشرانو جرګې د سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هغه وړاندیز منلی چې وای بندیان دې په ډله ییزه توګه وبخښل سي. دغه بخښنه او د پلي کېدو پلان یې د پارلمان د مشرانو جرګې لخوا نن تایید سو. دا بخښنه د اساسي قانون د ورځې په ویاړ ده چې د ډسمبر په 8 منزل کېږي. د ازبکستان مشرانو جرګې یوازینۍ داسې اداره ده چې د بخښنې پلي کېدو لپاره یې د تایید اړتیا سته. بخښنه په دې معنا ده چې ښځینه بندیانې، هغه کسان چې په کوچنیوالي جنایتونه کړي دي، هغه سړي چې تر شپېتو کلو یې عمرونه زیات دي او معلول بندیان به له زندانه خوشې کېږي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره کسان به وبخښل سي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف ارمنستان په هالیست کې شامل کړ چې د ورته خپل سفرونه لغوه کړل. چارواکي وایي دی د زکام د ناروغۍ له کبله نسي کولای سفر وکړي. د نظربایف ویند ایدوس اوکمبای نن خبریالانو ته وویل چې د نظربایف عمومي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. اوکمبای زیاته کړه چې صدراعظم باقیجان ساغنتایف به د نظربایف پر ځای د روسیې په مشرۍ د عمومي امنیت تړون د سازمان په سرمشریزه کې ارمنستان په پلازمینه یریوان کې ګډون کوي. اوکمبای ویلي چې نظربایف به خپل نور فعالیتونه د خپل کاري مهالویش سره سم پر مخ وړي. د روسیې په داغستان سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال یې لږ تر لږه 3 سخت درزې وژلې دي. په روسیه کې رسنیو د داغستان د امنیتي چارواکو له خولې لیکلي چې ځانګړي عملیات نن پیل شول او دوام لري. دوی زیاتوي چې ځانګړي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې مشکوکو سخت درزو له یوه کوره پر پولیسو ډزې پیل کړې. داغستان د سخت درزو او جنایتکارو ډلو د توجه مرکز ګرځېدلی چې غواړي په شمالي قفقاز کې اسلامي خلافت جوړ کړي. او د برتانیې نوی د بهرنی چارو وزیر له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته د سوریې په حلب ښار کې د بمباریو په اعتراض کې لاریون وکړي. مسکو له دې غوښتنې حیران دی. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې که روسیه خپلې اوسنۍ کړنلارې ته دوام ورکړي دغه هیواد به یوازې پاتې سي. جانسن وویل چې غواړي لاریون کوونکي د روسیې د سفارت مخې ته وویني. د ویلي چې د صبر کاسه نسکوره سوی ده او د جګړې ضد ډلو په حلب کې د بمباریو پر ضد کافي اعتراض نه دی ښودلی. د خبرونو پای.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانډیګریډ په کچه اټکل شوې ده. کابل اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 4.9، هرات اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 6.12، کندهار اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 5.10، غزنی اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 1.6، بامیان اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 5.2، مزار شریف اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 5.14، جلال آباد اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 1.0، بدخشان اسمان ویز تودوخه لوړ درجه 5.8، او ګردیز اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 9.6.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ 2019 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پنځه صفه هم صافه وځي اوریدلی شي. پولانه خبرونه کې اوري چې د اورزګان چارواکي وایي د امن نظم پر کندک دی وسلوالو طالبانو له حمله وروسته ډیر سرتیری دی کندک وژل شي او یو شمیر هم وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوی دی.
زیات اعزاز سره شهادت رسیدلی دی او کم شمیر سره د تاسو مخالفینو ته تسلیم شوی.
د هلمند ولی بیا طالبانو ته د لزګونو امنیت ځواکونو د تسلیمېدو خبر راځوي.
وسه قوت یو ځای نه راوځي، هغه خو تابند د دښمن سره مقابله کوي. په ژوند کې زه فکر کوم چې موږ قوتونه به تسلیم شوي نه وي.
خو د هلمند مدني ټولنې رئیس بیا وایي
د سلو بشاوخوا کې سربازان هلته موجود و چې معاشره سوي دي، او وروسته بیا دوی د لارې د بندېدو او د امکاناتو نه رسېدو په صورت کې وجل سوي دي.
له فراد ازادي راډیو خبريال وایي د ښار شاوخوا د ښار نږدې په سلو کې نوي اوسېدونکي د جګړو د پیلېدو له ویرې له دې ښار وتلي دي.
په ښار کې ګڼګوڼه نشته، ټول دوکانونه تړل دي، هیڅوک نه ښکاري، تاسو نه ستاسو سترګو کې دي.
د اورزګان، هلمند او فراد د امنیتي وضعیت پر راپورونو او مرکو سربیره د غراز د کندوز د امنیتي وضعیت له حاله مخبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دا چې ولې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شوی په دې اړه یو بحث لرو. د عاشورا د ورځې د لمانځلو په اړه مو هم راپورونه نه دي هېر کړي. د اورزګان چارواکي وایي د هغو سرتیرو د موندنې لپاره تدابیر سنجولي چې وړ مشبه وسلوالو ته تسلیم شوي دي. وډله وسلوالو د مرکز ترینکوټ په 15 کیلومتری کې د عامه نظم پر یو کنډک تېره شپه حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت سرتیري وژل شوي او په لسګونو نور هم وسلوالو ته تسلیم شوي. خو د اورزګان ځینې سیاسي څېرې وایي چې په دې ولایت کې دولت ضد وسلوالو د تسلیمېدو یو علت د کابل لخوا د اورزګان وضعیت او ستونزو ته نه پاملرنه ده. سالم محمد سالی انجوزیات وړاندې کوي.
د روزګان د مرکز ترینکوټ اړوند په کرناسیمه کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لسګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړ مشپه سوې ده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډېر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړ مشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سوې ده.
زیات اعداد سره په شهادت رسېدلی دي او کم شمېر یې سره سوال مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې سوال مخالفینو ته تسلیم شو او د کنډک ته مخالفین داخل شول، نو دلیل لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د دې په لاس کې ومنلویږي، زموږ د افغان او ځواکونو له لورې هلته مخالفینو باندې درانه بمبري شوي ده چې زیات شمېر سره مخالفین هم بمزه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حملې پر مهال نږدې څلوېښت تنه سرتیري وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا څو تنه سرتیري وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ له وی مدیر رئیس د محاصرې په حال کې دي چې وخت نه وخت پکښې د جګړې او نشوتو راپورونه هم ورکول کیږي. په دې ولایت کې دوه ورځې ځینې پوستې وسلوالو ته تسلیم سوي چې له کابل یې وسلوال وتونېدل ځانونه د ترینکوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترینکوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سوی او سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپل هڅې پیل کړې دي.
خپل ټول اشرفات یو کفي ورګانونه موظف کړي تر څو په دې دغه سرتیرو ځای تثبیت شي او تر وروسته د عملیاتو لپاره چمتووالی ونیول شي.
بل خو د اورزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په اورزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د اورزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي، بل دا چې د اورزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د 500 په شاوخوا کې ملیو مالی پولیس لرو. هغه زموږ ملیو مالی پولیس د کاغذ پر مخ دي، ولې هلته په وظیفه کې موږ 2000 پولیس نه لرو. نو د 500 کسو کار خو 2000 کسه نه شي کولی. هغه د کاغذ پر مخ ماشینه په مل کیږي، داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي. هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چاپلاخه وي، د پولیسو د سپوسیه باسي. هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي، هغه بېرته په حکومت کې هلته حاضر وي. نو دا ټول لاملونه دي.
د اورزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د اورزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتیري له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په اصل کې د چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 8 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
د اورزګان څنګلوري هلمند کې بیا ځین راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د دې ولایت نادلي ولسوالۍ په چاینجیر او د باباجي په امنیتي کمربندونو کې درنه مرجوب لاوخته. د هلمند والی حیات الله حیات له دغو سیمو د امنیتي ځواکونو شاتک تکتیکي بولي او وایي چې د امنیتي ځواکونو د شاتک په مهال وسلوالو طالبانو پرې بریدونه کړي دي. اسمت سروان د هلمند والی ښاغلي حیات څخه لومړی وپوښتل چې آیا د لسګونو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو یا تسلیمېدو ادعاوې تاییدوي؟ ښاغلي حیات په ځواب کې وویل
د وژل شوو او د تسلیم شوو په اړوند باندې د تسلیم خو اصلا تر اوسه موږ ته راپور نه رسېدلی. والی پاغه ساحه کې د موږ دا تقریبا یو کندک دی اردو او ورسره د پولیسو ډېر زیات قوتونه وو چې تعداد یې د شپږو سو اووه سوو شاوخوا کې وو. دو د هغې ځای نه تکتیکي عقب نشیني کوله او د دښمن د خوانه په جنګ روان وو. نو تاسو فکر وکړئ چې اووه سوه قوت یو ځای نه راوځي هغه خو طبعا د دښمن سره مقابله کوي. په ژوند کې زه فکر کوم زمونږ قوتونه به تسلیم شوي نه وي او کېدای شي شهیدان شوي وي بعضې د دې کسانو نه. ولې هغومره عمار چې خلک اخباري دا واقعیت نه لري خبره ده.
نو ویل کېږي چې په هلمند کې ښوونځي بند دي او خلک په وتلو دي او اته راکېټه په ښار لګېدلې دي. خلک تشویش لري. تاسو څومره امید ورکولی شئ چې ښار به سقوط نه کوي؟
په دې کې شک نشته. د خلکو تشویش په ځای ده او د خلکو تشویش د دښمن د لاندو راکېټو د لاسه ده. دا د دښمن اخرانی سلګي چې نورې وس نه کېږي د لرې فاصلې نه په ښار باندې راکېټ راوړي او راکېټونه هم د دوی وړاندې دي. د خلکو په کورو باندې لګېږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د دو ملي امنیتي او دفاعي شجاع سرتیري په سلګونو په لښکرګاه کې وجود لري. دوی باید د حوصلې نه کار واخلي. په دې کې شک نشته بې ځایه ځایو کې ونه ګرځېږي. انشاءالله د دوه سل فیصده به د دو ملي امنیتي ځواکونه دفاع کوي او دښمن به په شا تمبل.
په هلمند کې مدني ټولنې د هلمند استازي په ولسي جرګه کې او ځینو نور شکایت کوي او وایي چې د هلمند وضعیت په دې خاطر دی حتی راغی چې خیالي پولیس او خیالي سرتیري هلته موجود ول او ځینو همدغو امنیتي ځواکونو په لوی لاس پوستې طالبانو ته له وسلو سره وسپارلې.
په دې کې شک نشته چې په لرې ولسوالۍ کې تقریبا یوه میاشت مخکې بعضې دا کارونه شوي وو. پوستې په خپل سر باندې خوشې شوې بدون د مقاومت نه. په دې کې هم شک نشته چې د منګه د هلمند ډېر سرتیري د منګه د لوړ پلو چارواکو سره د ولایت نه بیرون په کابل او کم ځای کې خدمتي دي. ولې موږ دغو سرتیرو تقریبا 500 کسان له بسونو نه منفق کړي او په ځای مو نوي کسان نیولي. هر هغه څوک هغه سرتیری ده که هغه سایمنتب ده او که هغه ملکي کس ده چې هغو په دغې خپلو وظایفو کې غفلت کړی ده هغو ته به د قانون مطابق جزا ورکوي.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې وسلوالو طالبانو ته د پلسګونو امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبره ردوي. د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې علت خیالي پولیس او په لوی لاس طالبانو ته د پوستو تسلیمي او په وړاندې د چارواکو د جدي اقدام نه کول بولي. ښاغلي همدرد لشکرګاه ته څیرمه د وروستۍ نښتو په اړه بیا هم د اسمت سروان ته د مرکې په پیل کې وویل
د سولو په شاوخوا کې سربازان هلته موجود و چې محاصره شوي دي او وروسته بیا دوی د لارې د بندېدو او د امکاناتو نه رسېدو په صورت کې وژل شوي دي او په چانجیر سیمه کې دا اوس هم سخته جګړه روانه ده او وسوال طالبان ډېر قوي فعالیتونه لري. تاسو معلومه ده چې دا د باباجي سره دې سیمه ده او دا په خپل د شهر په یو حساب باندې څلغم اوزا ده. شاوخوا ته نمی شي مخکې وسوال طالبان دلته داخل سول او دای په یو لوی مرکز باندې دغه سیمه بدله کړ.
تاسو په نظر وسلوالو طالبانو دومره قوت لکه کوم کې په پام سره چې افغان امنیتي ځواکونه نسبت دوی ته په شو وسلو سمبال دي، ټانکونه لري، زغرګاډي لري؟
تاسو ته معلومه ده او دا د وخت موږ هم د رسنوي لاري د مدني ټولنې په ادرس باندې هم دغه واس پورته کړی و چې دلته کوم مسولین چې دي هغوی اراده نه لري، هغوی بې کفایت دي. په هلمند کې د 50% د پولیسو کې د خیالي تشکیل موضوع او په 30% په اردو کې دا څو میاشتې مخکې دا موضوع راپورته سوله او زموږ غوښتنه هم دا وه چې دغه لیکي باید ډکې سي او دغه کمیانې چې کمی دي دا باید پوره سي او هغه کسان چې په فساد کې ککړ دي هغه باید لیرې سي. د وځي کوسه په هلمند کې شاوخوا 3000 افغان امنیتي ځواکونه خو هغه د کاغذ پر مخ باندې موجود دي. اصل په اصل کې هغه نسته زه تاسو د یو ولسوالۍ مثال درکوم چې هغه د مرجی ولسوالۍ چې نساو تشکیل دی ولسوالۍ درلودې چې د محلي او ملي پولیسو چې کله موضوع حقیقت ته ودرېدل چې دی پوره برسي وسول یو سلوګیش کسان موجود و یعنی په خپل دغه مسولینو دغه سکوت را منځته کوي.
په وروستیو کې د ناټو عمومي قومندان لشکرګاه ته لاړی او وویل چې دوی به پرې نشتي چې طالبان لشکرګاه ونیسي. آیا نړیوال ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په دې جګړو کې کومک نه کوي؟
په هلمند کې څو ولسوالۍ پرله پسې سکوت سولې او د هغو ولسوالۍ چې کله سکوت سولې هم دولت هم دا ادا کوله او هم نړیوالو چې دا سیمه بېرته تصفیه کیږي. او تاسو د یو کال په جریان کې په هلمند کې جګړه فعل شوې ده. حکومت دا نشي ثابتولی چې یوه لویشت دوی پرمختګ کړی وي. تر اوسه پورې د دوی پر قرارګاو باندې په هیڅ ځای کې حمله نه ده شوې. یوازې د دوی حملې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې دي او هغوی دا وړتیا لري کله چې د ګرمسیر ولسوالۍ سکوت وکړي هغوی فقط دوه ټانګونه راوستل او د ولسوالۍ په څنګ کې ودرول. وسوال طالبان د غوښمو څخه ولاړه یعنی هغوی د خپل د دفاع دغه لري چې خپل د ځان دفاع وکړي او هغوی کولای شي چې په دغه جګړه کې مهم او اساسي رول ولوبوي او دا کار هغوی نه دی کړی. او زه نړیوال اړخ یې بیل دی زه خپل وایم چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه د دوی قرباني ورکي خو خبره ده چې زموږ په رهبری کې ډیر ضعف دی او ډیر مشکل دی او دا رهبری چې سمه جوړه نشي او اصلاحات را نشي مکافات او مجازات اصل تدبیق نشي. تاسو معلوم په هلمند کې یو سر 50 کوسی خپل پریشو دلسبه یعنی جګړه نه د وسره سوي داسي.
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد چې د هلمند امنیتي وضعیت خرابېدو د عواملو په اړه نظر سره شریکو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې هم د اف ام په 15 څپه اوریدل شي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیګو فرات ازو د فرا امنیتي وضعیت هم په دې وروستیو کې ډیر خراب شوی. د فرا خار اوسیدونکو د جګړو د پیلېدو له ویرې وتلې د خار څو سندو ته هم طالبانو ځان را رسولي. یو ساعت مخکې مې په فرا کې له خپل خبریال احمد شاه فطرت سره د خار د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه وکړې. ښاغلی فطرت لومړی د خار وضعیت داسې تشریح کړ.
اوس همدا ګرځې د جګړې خاطر نږدې هم د شاه ترمنځ د جګړې په خدل ته ولاړ یم. لږ د زغون اوریدل کېده همدا چې الوتکې هم ګرځي په هوا کې خو دا چې خاص عملیات او جګړې نه پیل شوي. د شاه د وضعیت په اړه که ووایم چې په ښار کې یو لویه چوپتیا ده او په ښار کې هېڅ ګڼه ګوڼه نشته. ټول دوکانونه تړل دي، هېڅوک نه ښکاري، تر نشته سترګو کېږي. البته د ښار شپږ ناحیې چې دي تقریبا د لومړی اقسام په شاخوا کې د 15,000 شاخوا کورنۍ کېږي. یعنی په دېو کې 90% وتلي او هېڅوک نشته. ټول کورنۍ د فراه ولایت څخه وتلي، هرات ته تللي، یعنی نیمروز ته تللي او یا هم لرې پرتو ولسوالۍ ته تللي چې دغه جګړې د ویر البته ډېر تسهیلې که څه هم ته اوس په ښار کې جګړه نه ده.
کومه سیمه ته طالبان نږدې سوي دي؟ طالبانو کومې سیمې د ښار نیولې دي؟
د جګړې اصلي سیمې د فراه په شمال کې د پشترو د ولسوالۍ او شاه ترمنځ د برنتوت ګناهکان راج نوبهار سیمې دي. دلته وسوال مخالفان ډېر پراخ شتون لري. له څو ورځو راهیسې دلته ډېر ځایونه ټول نیولې او تېر ورځ دغه ځای پوستي چلته وي هغه هم دولت راټولې کړي. همسې چارواکو هغه هم دغه ځای ایستلي دي. همداشان د فراه د ښار شرخوا چې د فراه فرارد لویه لاره ده دا هم تر یو اندازې بنده شوې ده. لا او تګ راتګ پرې ستونزمن دی. د شمالګاه او دیاک په سیمو کې دلته هم جګړه شته او دولت ورسره مخالفه هم حضور لري. یعنی په دغه سیمو کې تر یو اندازې د دوی حضور پراخ دی او تسلط لري په دغه سیمو.
بله تاسو وایئ چې هلته کافي امنیتي ځواکونه هم شته. له مرکزه هم د افغانستان د ملي اردو کوماندو او دغه راز نور پلي ځواکونه ورغلي دي که وضعیت دغه سی وي دوی عملیات نه پیلوي د ښار د تصفیه لپاره.
اصلي ستونزه همدا ده. نورې صاحب له خلکو سره هم چې موږ خبرې کړې دي ځواکونه ډېر رسېدلي، یعنی پدې څو درو ورځې کې یو ورځ 200 کمانډور هغه بیا 200 پولیس ځنګړي ځواکونه تیر شپه به هم کابو یو نیم سل نور کمانډور اغلی خدای د شهر په کمربند کې چې په 100 کیلومتر کې لري راتلې او عملیات یې نه شروع کړي
د افرا چارواکي
څه وایي چارواکي وایي چې دوی د مرکز ته سیم ته منتظر دي چې عملیات پیل کړي او دغه چې هغه امر ورنه کې عملیات نه پیلوي اندې خاص عملیات نه پیل شي په خپل کمربند چې د یوېونی رئیس فاته دی همداسې فاته دی
له فراد از درو خبريال احمد شافترت چې د ښار د هروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول په کندوز کې بیا د کندوز ښار د نور ورځو په توپیر امنیتي وضعیت نن د ازادي راډیو خبريال وایي چې خدي او هغه کورنۍ چې د جګړو له امله او د محاصرې له امله له دې ښاره وتلې وي بیرته اوس ښار ته راګرځي اجمل آریان نور تفسیر وړاندې کوي
په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت نورمال شوی د کندوز په ښار کې د نورو ورځو په توپیر امنیتي وضعیت نورمال شوی همدارنګه په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې د کندوز ښاریان وایي چې اوس مهال په ښار کې وضعیت نورمال دی او هغه کورنۍ چې د جګړو له کابله نورو ولایتونو ته تللې وې دا مهال د راستنېدو په حال کې دي د کندوز ښار څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوبو او برېښنا نشتوالی دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي
اوس وضعیت ښه ده ورځ په ورځ انشاءالله مخ په ښه کېدلو ده او وضع انشاءالله اوس ښه ده دومره بده نه ده نسبت د څو ورځې مخکې نه اوس عادي ژوند خلکو اختیار کړی او دوکانونه هم خوشې دي خلکو دې امید دي چې انشاءالله خدای مهربان ده او پاتې ورځې به له دې ښې شي
نه مې خدای د پرته نورو ورځو نه ډېر ښه وضعیت امنیتي وضعیت ښه شوی دی ټول دوکانونه را پرانیستل شوي دي بازار کې جم و جوش دی نامې خدای ښه شوی دی خو اوس هم لا هم لږ یره ده په خلکو کې وایندې کې نورو ورځو کې به مې انشاءالله امنیتي وضعیت ډېر ښه شي
دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي څو د ښار څنډې او لرې پرتې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په کلي کور کې آرامه ژوند وکړي د خلکو په وینا که مرکزی حکومت کندوز ته جدي پاملرنه ونه کړي نو وروسته له دې به په دې ښار کې هیڅوک هم پانګونې ته زړه ښه نه کړي د کندوز ښار څو تنه دوکاندارانو خپل نظرونه داسې څرګند کړل
اوس انشاءالله چې دا مخکینی نه وضعیت ډېر ښه شوی ده او بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده ښه جم و جوش ده څنګه چې مخکې وو هغه رقم ته ګڼه ګوڼه ده او جم و جوش ده
اوس وضعیت بالکل امنیت دی خلک ټول خپل کاروبار کې نن ټول دوکانونه سره خلاص دي بالکل حالت نورمال ده ټول خلک خپل کاروبار کې هیڅ پریشانی نشته د چا اوس زموږ غوښتنه ده د مرکزي حکومت څخه چې نور هم دغسې امنیت راولي هر سړی خپل کاروبار وکړي
په ورته وخت کې د کندوز سیمهیز چارواکي بیا وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو تصفیهي عملیات د دې ښار په شاوخوا سیمو کې جریان لري چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته راستانه شي ځکه اوس مهال په ښار کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی د یادونې وړ ده چې د کندوز ښار لس ورځې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وو او د دغې جګړې له کبله ښار په بشپړه توګه تړل شوی وو او څه باندې 15,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوې وې خو اوس مهال یو شمېر کورنۍ ورو ورو خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندوز
د کندوز ښار د امنیتي وضعیت په اړه مو راپور له ازادۍ راډیو واورید نن د عاشورا ورځ د افغانستان د پایتخت پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ولمنځل شو او لمنځل کېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا د ورځې تر پایه پورې د امنیتي ګواښونو اټکل کېدای شي تېره شپه هم په کرتسخي کې په یو زیارت برید وشو چې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند ښاغلي صدیق صدیقي سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې
امنیتي ګواښونه خو شته تاسو وینئ چې په ټولو ولایتونو کې تعداد شته کابل کې هم اطلاع د تعداداتو پر اساس شته نو یعنی اکثریت هغه ټول امنیتي ځواکونه چې په کابل کې دي هم خپل وظایف فکری او ټول ته په کار ده چې په داسې حالاتو کې پولیسو سره مرسته وشي اوس په ټول هېواد کې دغه مراسم تر اوسه په اکثریت ولایتونو کې په آرامه فضا کې ترسره شو تر اوسه موږ کوم داسې یو ګزارش نه لرو چې کوم امنیتي ستونزې وي
بلې صدیقي صاحب تېره شپه بېلابېلې حملې شوې وې د هغوی په اړه وروستي جزئیات څه دي او تحقیقات ستاسو تر کومې کچې رسیدلې دي
تېره شپه دوه حملې وو ترهګریز حمله یو په کارتې سخي کې وو او بل هم د کارټي چار چالتہ میو جماعت او افغانی برید شوی دوا تر هغه ول په دې عملو کې یو په کارټي سخی کې و چې د خلکو باندې برید وکړي او حالت یو شمیر زیات کسان زمونږ ګران هیوادوال پکې شهیدان شول په مجموع کې شپاړس کسه ټول ملکیان دي چې شهیدان شوي دي او یو پولیس هم شهید شو پولیس ساحل کې ورته څو د خلکو د ځان ساتنه وکړي او پنځه پنځوس نور ملکي خلک دي ټول عوام چې دوی زخمیان دي دې سره دولس کسه نور هم زمونږ پولیس ټپیان شوي دي
او وروستي معلومات څه دي چې دا خلک څنګه هغه سیمو ته رسېدلي وو
دا نو اوس د وخت باندې مخکې چې دی باندې خبرې وکړو د تحقیقاتو بررسیانو ټیمونه خپل کارونه پرون شپې راځي شروع کړي او دوی به خپل تحقیقات کوي نو د دوی تحقیقات لپاره باید انتظار وکړو
د کورنیو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی او چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت او د امنیتي تدابیر او د غرض د تیر شپې د حمله په اړه نور معلومات را سره شریکول د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د غرض د افغانستان پر امنیتي وضعیت یو بحث هم لرو خو اوس منلی بشیر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان د کورنیو چار وزارت وای د کندوز ښار په جګړو کې وسلواله طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده د اوروزګان د مرکز ترینکوټ په 15 کیلومتر کې د کرنا په سیمه کې د نظم عام کنډک لشپې تو ډیر ځواکونه له وسلواله طالبانو سره یو ځای سوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت حمله چې پکې تر ډیره ملکی وګړي وجل سوي په کلاکه غندي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنۍ سره یې غم شریکی وکړه امریکا د یو شمیر پاکستانیات باو نمونه طالبانو ته د پیسو منځلو مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل د ازبکستان مشرانو جرګې د سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هغه وړاندیز منلی چې وایي بندیان دې په ډله ییزه توګه وبخښل سي او د برتانیې نوی د بهرنیو چارو وزیر له خلکو غوښتنه کړې ده چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته د روسیې د سوریې په حلب ښار کې د بمباریو په اعتراض کې لاریون وکړي
او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ته
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د زورخانهی ملي لوبډل د اندونزیا د زورخانهی په نړیوالو سیالیو کې دریم مقام وګاټه د افغانستان د بدني روزنې د رسنیو مسول عارف ایمان نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لخوا په دغو سیالیو کې وو لوبغاړو یو روزونکی او یو هیئت ګډون کړی و چې په خبري افغان ټیم یو لس د برونزو او یو د نقوی مډال ترلاسه کړ د خاغلی پیمان د معلوماتو لمخې د زورخانې دغه نړیوالې سیالۍ چې د اندونیزیا په قربتوب جوړ شوې وي دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدي په دغه سیالیو کې د څلوېښتو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په هلمند او زابل ولایتونو کې د کرکټ د نړیوالو لوبغاړو د جوړولو تخنیکی کارونه رسمن پیل شول د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ دغه لوبغالي د وله کوډالو لپاره زخت جوړیږي چې د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت له بودیجې ورکول کیږي د خاغلی فضلی په خبره چې دغه میدانونه به د یو کال په موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او ویل کیږي چې د مانچستر سیټي لوبډلې ستوره کیپین دی برونی یو ځل بیا د لوبې ډګر ته ووزي د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه 25 کلن بلجیمای لوبغاړی د دویم ځل لپاره د بارسلونا لوبډلې پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووزي برونی د روان کال د سپتمبر په 14مه د سوانسیا لوبډلې پر وړاندې د سیالي پر مهال خپل پخه خوګه کړې و چې تر یوې مودې لوبول لري شوی وو کیپین دی برونی د هاف بیکر په هیز په مانچستر سیټي لوبډلې کې لوبي کی له ملتیامو مننه
ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې البته په ورستۍ 15 دقیقو کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو بحث لرو د غرض په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقوقو فعالان وایي په ایران کې هغه ځوان نجلۍ چې په اعدام محکومه و خی پر راتلونکو څو ورځو کې اعدام شي خو اوس بیا هم د عاشورا د ورځې د لمانځلو په اړه راپورونه ته مخه کوو افغان ولسمشر پر زیارتونو او داس نور سپیشل زینو حمله بشری جنایت بلل. اشرف غنی د عاشورا نن د عاشورا د ورځې په مراسمو کې چې خبرې کولې وویل د کارت زخی پر زیارت د تیر شپې حمله ښیي چې حمله کوونکي د اسلام د دین د پیروانو دښمنان دي. تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کارت سخی پر زیارت د سه شنبې د ورځې حمله بشری جنایت وباله او خلکو او دینی عالمانو یې وغوښتل چې د جنایتونو پر وړاندې ودرېږي. خاغلی غنی چې د عاشورا د ورځې په مراسمو کې وینا کوله د افغانانو ترمنځ یووالی بریالیتوب وګاڼه او ویل افغانستان چې اوسمهال د پرمختګ په لور خوځېدلی دښمنان یې هم زیات شوي، خو افغانانو ته پکار ده چې د دښمنانو دا ډول حرکتونه ناکام کړي.
رویداد تروریستی شب گذشته در زیارتگاه سخی یک بار دیگر
د سخی پر زیارت د تیر شپې تروریستی پیښې یو ځل بیا له هغو سیروس څخه پرده پورته کړه چې د اسلام او انسانیت پر خلاف په جنایت لاس پورې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه د کابل ښار د کارتې سخی پر زیارت په حمله کې شپږ دېرش کسان ټپیان او څوارلس ووژل شول. د محرم الحرام د لسمې ورځې درناوی له یو شپېتم قمري کال راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې په ځانګړو مراسمو سره کیږي. په دې ورځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت امام حسین د ده له دواویه ملګرو سره ووژل شو. په کابل او نورو ولایتونو کې د دې ورځې درناوی د دعایه غونډو په جوړولو سره کیږي. د کابل ښار په ځینو واټونو کې تورې جنډې ځوړندې دي. په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې ځوانان، سپینګیرې ښځې او ماشومان ګډون کوي او ځینې ځوانان په کوچنیو چړو او زنځیرونو ځانونه وهي. ځینې ځوانان چې په چړو ځانونه وهي وایي
محمد یاسین رازی است. میخوایم ای راه ای خط زنده باشه و همینطور با داده
محمد حسین رازی هم غواړم دا کرخه ژوندۍ اوسي او د دښمنانو پر وړاندې تازه وساتو.
ځینې دینی عالمان وایي عاشورا د ورورګلوۍ او د ظلم د نه منلو معنا لري. شجاع حسین محسینی وایي
امام حسین علیه السلام
امام حسین دوه پیغام درلودل، ویل یې زه د قدرت لپاره نه بلکې غواړم امت اصلاح شي.
د له عزادارانو هیله وکړه چې د خپلو وینو د تویولو پر ځای دغه وینې اړو کسانو ته ورکړي. په خاطر دې دینی عالم عبدالوکیل ویلي چې په دې ورځ د وینې تویول یو افراطي حرکت دی او په اسلام کې جایز نه دی.
د کابل په کارت سخی کې په زیارت د تیر شپې د وژل شو کسان د وژل شو په اړه چارواکو بیلابیل څرګندونې کړې دي. د کابل د علي آباد روغتون مسؤلین وایي چې په دې حمله کې پنځلس کسان وژل شوي او درې پنځوس نور هم ټپیان دي چې ټپیان هم همدې روغتون ته وړل شوي دي. خو یوناما د دغې پیښې د غندنې په ترڅ کې په یو بیان کې ویلي چې په دې برید کې اتلس کسان وژل شوي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او وایي نړیوال بشری قوانین د عبادت ځایونو په ګډون پر ملکیانو او ملکي شتمنیو هر ډول قصدي برید منع کوي. یوناما دغه راز ویلي چې دغه یو بیرحمانه عمل دی او د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګندوي. د عاشورا د ورځې د لمانځلو لپاره په کربلا کې هم نن په سلګونو زره کسان راټول شوي دي. د کربلا کې د عاشورا د ورځ د لمانځلو لپاره لکه د تیرو کلونو په څیر بیا هم شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تفسیر د فرشته جلازی پرپور کوي.
د شیګانو په سپیشل شهر کربلا کې نن د عاشورا مراسم پیل شو. د خلکو چې ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسلام د پیغمبر د مسیح او د هغه د دوه ویه ملګرو او کورنۍ د غړو د شهادت په ویر کې تورې جامې اغوستې وې او ځانونه یې په ځنځیرونو او چړو ووهل. د عراق شیګان په وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو ډلې یا داعش تر ډیر فشار لاندې شوې دي. نو له دې امله نن د کربلا د مراسمو د امنیت لپاره لږ تر لږه دېرش زره اضافي عسکر او پولیس په کربلا کې په دنده ګمارل شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه تیاری نیسي چې په دې هیواد کې د موصل ښار چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش د وسلوالو اصلي مرکز دی بیرته ونیسي او هلته د داعش د فعالیت لمن ورونغاړي. ویل کېږي چې زرګونه عراقي عسکر او پولیس له شیعه سیمه ییزو ملیشو سره د موصل د عملیاتو لپاره په تیاری لګیا دي. نن چې د محرم الحرام د میاشتې له لسمې نیټې سره برابره ده، په کربلا کې د عاشورا د مراسمو اوجو هر کال کربلا ته میلیونونه شیعه مسلمانان د دغه مراسمو د ترسره کولو لپاره ورځي. د کربلا د والی مرستیال علي المیالي ویلي چې سش کالی هم داسې اټکل کړی و چې شایي 3 میلیونه شیعهګان د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو په کربلا کې د عاشورا مراسمو ته ورسي. یوه عراقي شیعه حمید حیدر نن په کربلا کې د عاشورا د مراسمو په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلک یې لیدلې دي او ټولو په یوه ځای د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی دی.
بالنسبه للاجراءات الامنيه اجراءات امنيه جيده لاحظت عامل
دی وايي امنیتي تدابیر ډیر ښه دي او دلته په پوستو کې شاوخوا امنیتي څوکونه پرته له دې چې دا توپیر وکړي چې دلته راغلي خلک عرب دي که غیر عرب له ټولو سره ډیر ښه چلند کوي. ما دلته د عربي هیوادونو او د غیر عربي هیوادونو خلک ولیدل چې د عاشورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلي دي. ما دلته د افغانستان، پاکستان، هند او د ایران خلک ولیدل او د خلیج د عربي هیوادونو او نورو عربي دولتونو له خلکو سره مې هم ولیدل. نو دلته ټول له هر ځای راغون شوي دي.
جمهوریت ایران الاسلامیه من دول الخليج العرب الدول الشقيقه وايضا من الدول العربيه الصديقه.
د نړۍ زیات شیعهګان تر 30 ورځو د عاشورا مراسم لمانځي. د عاشورا مراسم هر کال د هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې له رابرېدو سره پیل کیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او مخلی دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو بحث در تخپور کړو. یو نړیواله موضوع اخلو. د بشري حقوقو فعالان وایي په ایران کې هغه ځوان انجلۍ چې په اعدام محکومه وه ښایي په راتلونکو څو ورځو کې اعدام شي. زینب سکان ون د خپل میړه د وژلو په تور په مرګ محکومه شوې وه خو اعدام له دې کبله ځنډول شوی و چې نوموړی امیندواره وه او د جرم ترسره کولو په مهال 10 کلنه وه. د بخښنې نړیوال سازمان له ایراني چارواکو غوښتي چې د میرمن سکان ون د قضیې په برخه کې د تنکیو ځوانانو د عدالت له اصولو سره سم اقدام وکړي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د دغې نوې ځواني ایراني نجلۍ چې شایي په راتلونکو څو ورځو کې دم سي اندېښنه ښودلې ده. زینب سکانوند د کوردان له ټبره ده او اوس 22 کاله عمر لري. هغه په 10 کلنۍ کې د خپل میړه د وژنې په تور په اعدام محکومه سوه. زینب ویلي چې میړه یې دا ډیره ځوروله او ناسم چلند یې ورسره کاوه. د زینب د اعدام حکم عملي کېدل له دې کبله ځنډیدلی و چې نوموړی د جرم پر مهال میندوارې وه خو وروسته په زندان کې یې مړ ماشوم وزېږېد. د هغې محاکمه د بشري حقونو د فعالانو لخوا غیر عادلانه بلل سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوې اعلامیه کې دا قضیه د اندېښنې وړ وبلله او وایي چې ټاکل سوې میرمن سکانون د پنجشنبې په ورځ چې د اکتوبر 14 کېږي اعدام سي. زینب وایي تر نیول کېدو وروسته د نارینه پولیس افسرانو لخوا ځورول سوې او وهل ټکول سوې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا په چارو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مدافع وکیلانو عامر فیلیپ لودر ویلي چې زینب نه یوازې د جرم ترسره کولو پر مهال تر 30 کلونو کښته عمر درلود، بلکې د محاکمې پر مهال مدافع وکیل ته له لاسرسي څخه منع سوې وه. فیلیپ لودر زیاتوي د ایران لخوا نوی ځوانانو ته د اعدام سزا دوام شي چې ایرانی چارواکي هغه ژمنو ته سپکاوی کوي چې په خپل لاسلیک کړی دی. دی وایي ایرانی چارواکي باید د نوی ځوانانو د عدالت د اصولو لمخه د زینب د اعدام سزا ژر تر ژره لغوه کړي او هغه ته د محاکمې یو بل فرصت ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې چې د روان کال په جنوري کې خپور سو، په 13 کلونو کې په ایران کې لږ تر لږه 3 نوی ځوانان په اعدام محکوم شوي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اونۍ باس
په دې وروستیو کې په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی. وسلوال طالبان توانېدلی دي چې د ځینو ولایتونو مرکزونو باندې حمله وکړي او حتی طالبانو د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې. چې دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د کندوز د کار په ګډون د یو شمېر ولایتونو په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون په غونډه کې له کندوزیانو بخښنه وغوښته. ازادي رادیو په دې اړه یو بحث چمتو کړی چې زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په دې بحث کې پوښتنه شوې چې آیا روانو امنیتي ستونزو ته یوازې د چارواکو بخښنه غوښتل بس نه کوي؟ په دې بحث کې را سره د ولسی جرګې غړی حاجی نذیر احمدزی، د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش او د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له جنرال صاحب نه پوښتو، رادمنیش صاحب نه، که د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي، په هیواد کې په ځانګړې توګه په کندوز کې امنیتي وضعیت په کوم حال کې ده؟
کندوز کې سه جګړه شروع ده. مونږ د چارایی ترکمن خاکنی او همدارګه د چاردرې لارې خلاص کړې سي. اوس د مونږ ټول قوتونه هلته په چاردرې کې اکمالات شوي دي. همدارنګه د حوضې دو سه نوم یې په نامه د سید آباد دی، مونږ پیشرفت کړی انګورباغ او ارباب خان کلی، او همدارنګه د قزاقانو کلی او ګلتپه مونږ نیولې، اوس د مونږ په لاس کې دی. او دشمن د شار د مرکزی چوک نه سی مخکې هلته و، اوس نسته هلته، خلک آرامه دی. او د درې نیمې کیلومتری په شاوخوا کې سی دشمن اوس هلته ځالې لري، د مونږ جنگ روانه ده. او همدارنګه د الچین لاره مونږ خلاصه کړې تر خان آباد پورې، دغه لاره خلاصه ده اوس. او دا په دې معنا نه دی سی هلته جنگ نسته، جنگ سته، اما مونږ وکولای شو سی دشمن پښاوتم بو، او د دشمن للیکونه ډیر زیات هغه ګروپونه سي بخار کې وغختل سي خرابې رامنځته کی د منځ لاړه.
که د خود کندوز امنیتی وضعیت سو، که د هلمند، فراه او همدارنګ د روزګان امنیتی وضعیت په اړه معلومات
ورکړئ. او همدارنګ په هلمند کې کله سي تاسو اوریدلې واسي دوم ناحیه د دشمن په لاس کې ولویدو، اما په دا څلورویشت ساعتو باندې مونږ هلته عملیات درلودی، او اوس دشمن په ناحیې دو کې نسته او په شاتم بولې. اوس په لشکرګار ښار کې یو مضبوطه کمربند سته، اما مونږ په نادالی او چاهانجیر کې خپل عملیات هلته غځولې او اوس روانه ده هلته.
حاجی صاحب، کله چې چارواکي په خپلو کارونو کې پاتې راسي، بیا بخښنه غواړي. لکه تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت په کمیسیون کې له کندوزیانو بخښنه وغوښتله، یوازې د چارواکو همدغه بخښنه غوښتل بس یې نه کوي اوسنی حالت ته؟
معذرت معنی موضوع نه حل کیږي. اولین د کندوز مشکل، هلته مشکل د امنیتي سکتور ترمنځ نه هماهنګي ده. تر څو پورې چې امنیتي سکتور استقلالیت حاصل نه کړي، مستقل نه سي، نو له دې نه به بدو عواقبو سره موږ تاسو مخامخ کیږو.
یعنی مطلب د څوک د هلته څه ډول استقلالیت نه لري؟
استقلالیت دا ده چې امنیتي سکتور باید مستقل واوسیږي. وزیر د پاپویسه تر اخره هغه پورې تقرري هر څه، نو موږ کولای شو چې په درسته طریقې سره بیا وزیر نه پوښتنه وکړو. اوس وزیر خبر نه دی روا قومندانې مقرریږي، وزیر خبر نه دی قول اردو قومندان مقرریږي، وزیر د داخلي خبر نه دی، قومندان د امنیت په خپل فرمایش باندې رواني. همدغه وجه ده چې موږ تاسو د امنیتي سکتور هغه قربانۍ چې روزانه موږ ورکوو، با شهامت اردو دی منگا، با شهامت سربازان دی چاله وجنه دی دو پاسه دو اشخاص وجنه لسوال سر مواجه کیگی، او دی ولس کی دوی اعتماد کمیگی.
رادمنیش صاحب، تاسو دغه داجی صاحب خبرې منی چې دوی هلته داسې یو وضعیت ته چې هلته د دفاع وزیر خبر نه وي، دلته چارواکي بدلیږي رابدلیږي، خصوصا دفاع وزارت کې؟
په وزارت دفاع کې پیشنهادات ټول د وزارت دفاع له لارې نه کیږي، اما داسې هلته په کندوز کې دغسې مسئلې رامنځته شو، زه دا وایم چې حتما یو نارسایی سته په کې. که نه کله سې دښمن د هغه کمربند سې مونږ وایو مضبوطه کمربند و هلته په کندوز ښار کې داخل ته راځي، نو حتما یو نرسۍ پکې سې، باید مونږ د خلکو نه معذرت وغواړو.
امرخیل صاحب، جنرال صاحب هم ونه لسی هلته ځینې ستونزې موجودې وي، چارواکي بیا بخښنه غواړي، تاسو به نظر په دې ډول څه په دې اړه څه ده؟ یعنې یوازې بخښنه غوښتل د کندوزیانو لپاره کفایت کوي که نور کارونه باید وسي؟
اول خو دغه بخښنه غوښته دا هم یو جرأت غواړي، او دغه که نور څه نه یو څه تسکین دی خلکو کېدای سي چې چارواکي خو زموږ دي، هغه دی او بخښنه خو غواړي. اما په تعصب سره داسې خلک موږ لري چې هغه خپله پوهېږي د بخښنه ملا نه غواړي، بیا چې بخښنه غوښتې کور ودان، دا هم یو جرأت ده.
بخښنه وړاندې باید تدابیر نیول شوي وای دلته.
خو خیر، دا به وګورو چې ایا دا بخښنه کفایت کوي یا نه کوي. د دې دپاره یو بررسي پکار ده، د دې دپاره خبره پکار ده. اول خو راځئ دې ته وګورو چې په افغانستان کې دا جګړه، دا اوسنۍ جګړه چې موږ یې اختیار کړو، 15 کاله کېږي روانه ده. په دې 15 کلو کې موږ ډېرې زیاتې تجربې سره نه وړي، ځکه چې زمونږ دغه هر منطقه کې چې جګړه سوې ده، یا هر ځای کې چې جګړه سوې ده، هغه په عین وخت کې په عین زمان کې داسې یو سمه بررسي نه ده سوې په هغه کې چې دغه جګړه وراغله حمله وسوه بېرته موږ په شا وتنبوله. دلته اشتباه د چا وه، دلته غلطي د چا وه، دلته چا وکړه، دلته چا خپل وظیفې اجرا نه کړې، تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دغه کار سوی. متاسفانه دغه یو لوی اشتباه همدغه ده. هره جګړه چې کېږي په آخر د جګړه کې یو بررسي کېږي چې دغه جګړه کې قومندان چې دې ته قرار ورکړی و، قومندان چې دا جګړه مخته بیوه، د څه وکړه او دښمن یې تر کوم ځایه تعقیب کړه، دښمن یې بالاخره څه پرې وکړه، له بینه یې وړ تسلیم یې کړه، که وتښتید نو چیرته وتښتید او بعدی دې د عملیات چیرته و؟
جنرال صاحب، محترم ردمنش صاحب، مخکې یادونه وکړه امرخیل صاحب چې هره جګړه یې بیا وروسته پایلې ولري. همدارنګه کندوز تیر کال سقوط وکړ، سقوط نه وروسته دولت یو هیئت وټاکه، هیئت معامله بېخي ورکه سوله. یعنې افغاني تاسې ارزونې چې د هیئت وي څه وي، تاسې ته معلومات درکړل؟
هغه هیئت د دوی کار دی چې دولت سره دوی څه کوي، اما موږ د نظامیانو په توګه باید خپل کار وارزو. او رښتیا هم چې داسې مشکلات رامنځته شو چې کندوز سقوط وکړو، اما موږ وکولای شول چې دغه کندوز د نور هغه کورونه چې هلته رامنځته کېږي نجات ورکړو. اما دا رښتیا دی چې مونږ په خانآباد، تختاش، امام صاحب او قلعه زال کې ډیر ښه لاسرونې درلودې او هلته مونږ مصروف وو چې دښمن د حق ځای نه وتښتېدو او دلته راغلی په دغه کې.
د تدابیر باید نیول سي، به وایي مخکې جګړه کې شاته باید تدابیر ونیسي، نو د تدابیر ولې نه نیول سي؟
نو دا یو تکتیک دی چې مونږ دلته لږ څه دغه درلودې، مشکلات درلودې، نارسایي وو. ما تاسو ته مخکې وویل
کله په ډاګه چې دغه ستونزې چې شوې نارسایي چې شوې
ستونزې همدا اوسې د مونږ د اردو ملي ټول هغه ځواکونه چې په کندوز کې وظیفه یې درلودل په جبهاتو کې تقسیم شول، اما کندوز د نورو امنیتي او ملکي خلکو په لاس کې وو او د دوی وظیفه اوسې هلته خپل ښه خدمات خلکو ته وړاندې کړي، اما ونه شو. دا لږ څه مشکلات رامنځته کړه. عموما بیرته راغله دلته په کندوز کې او د مرکز نه او د مزار شریف نه هلته مونږ خپل سربازان واستول او هلته جنگ بیا شروع شو او مونږ وکولای شو چې دښمن د ښار نه وباسو. اما دا رښتیا ده کله چې ما واورېده د محترم جنرال صاحب ډیر رښتیا خبرې دي، مونږ باید په آخر د جنگ کې خپل ارزونه ولرو، ارزیابي وکړو او په آینده کې مونږ تصمیم ونیسو څرنګه یې کړو. که دښمن هر ځای سی دلته خو تصفیه شو، هلته باید د دوی شاته باید ورسو. مونږ په دغه ارزونې له کبله مونږ لاړل خانآباد ته، اختاش ته، امام صاحب ته او حقل ته، دغه او قلی زالته مونږ ډیر خلاص روانه درلوده، اما مونږ متاسفانه دلته لکه مشکلات رامنځته شو چې مونږ بیرته لاړته او خپل مشکلات بیا حل کړ په کندوز کې.
اچھا صاحب، دماغ کې ادونه وکړه ځینې ستونزې مې ومنلې. هغه ستونزې دا وایم د ملي اردو ځواکونه په نورو سیمو کې په عملیاتو بوختو. تیر ورځ د ملي امنیت رئیس هم دا ادونه وکړه چې هلته د ولایتي شورا همدارنګه د والي ترمنځ ځینې ستونزې وي، یو علت د کندوز د سقوط یې همدا وباله. تاسو معلومات څه ښیي؟ تاسو د ولسي جرګې د غړي په صفت باندې تاسو معلومات څه دي؟ کندوز په سقوط کې اصلي عوامل څه وو؟
د ولسونو په ضد باندې اشخاص هلته مسله سوي چې هغوی ځمکې غصب کوي، هغوی خلک ځوروي. تاسو په ویډیوګانو کې کتلي چې عام خلک راځي، تجاران یغوی غواړي، یغوی په افزا کې دیننه دی، پولیس په قومندانۍ کې دیننه لې، یغوی نه پیسې اخیستل کیږي، یغوی ویل کیږي، یغوی ټکول کیږي. خو دا خو بروس ولس باندې بیا پته سرات کوي. همدغه وجه دا چې نه اهل د مونږ زی دا وایم چې رهبری زخیم نه لاندې طبقه همیشه د مونږ قربانۍ ورکړي، اوس هم د هغو قربانیو برکت ده. خو رهبری لکه قومندان د امنی، والی، دا لوړ پوړي چارواکي، دا ټول په دې مسایلو کې ښکیل دي. د دوی له وجې نه، د دوی د درستې امانګۍ منځ کې نه وه، هغه د کندوز سقوط وکړه، کندوزیان یې له مشکل سره مواجه کړه.
خیل صاحب، که تاسو ته راسو، هلته خو په کندوز کې امنیتي ستونزې ده. جنرال صاحب هم ومنلې، دا یې وایي چې هلته داخلي ستونزې وي. په هلمند او فراه، په اورزګان، هلته خو دغه ستونزې هم نشته. هلته بیا ولې طالبان توانیږي چې د ولایت مرکز پورې ځانونه راورسي؟ هلته ستونزه پسه کې ده.
په جګړه کې مقابل لوري ته تاسې احمق مه وایې، تاسې هغه ته نادانه مه وایې. هغه یو قوت ده، هغه د چا لخوا حمایه کیږي. تاسې یوه خبره زه درته کوم، د طالبان به هوري، طالب کومه کارخانه لري، کوم تجارت لري، کومه مځکه لري، دی څنګه په دې باندې جګړه کوي؟ زمونږ په قوتونو کې تقریبا زه درته وایم د ورځې مصارف $12 میلیونه دی دی له کومه کوي. دا خو یو وخت منطق خبره ده، کنه موږ دغسې قوت نن افغانستان لري چې په تاریخ کې هم نه درلود. موږ 400,000 قوت په تاریخ د افغانستان کې هم نه درلود، اما نن یې لرو. اما د دې سوقو اداره ډېره مهمه ده. متاسفانه په دې سوقو اداره کې هر څوک په دې مداخله کوي. که څوک وایسي نه کوي زه مثالونه درته لرم. په دوه سري حکومت کې خو دا حالت روان ده. 50-50 تقسیمات خو شته، که اوس څوک یې مني که یې نه مني، که وزیر د یو ده، معاون یې د بل ده، رئیس یې د بل ده، هغه څه یو بل سره مني هم نه. د موږ ستونزه خو په دغه ځای کې ده کنه. اصلا داسې موږ وایو په شرط ته وایي چې موږ قوتونه جنګېږي، آفرین دي پرې باندې، ولې په دغه ځای کې داسې اشخاص او افراد شته چې د وطن دپاره نه، د بل چا دپاره خدمت کوي. چا چې څوک شاته ولاړ ده او هغه یې تعین کړی ده، هلته ورته خدمت کوي. دا صحیح ده، زه وایم چې دا اشتباه نظامیانو کړی ده. لپاره د دې چې مکمل تصفیه نه سو، دوی لاړو ولسوالیو ته، یو تعداد هلته پټ شوي وو په کورو کې.
جنرال صاحب محترم، مخکې امرخیل صاحب وویل چې بهترینه قوه لرو، یعنې د افغانستان په تاریخ کې هم داسې بهترینه مجهزه قوه موږ نه درلودل لکه اوس چې لرو. په داسې حال کې چې کندوز ته طالبان داخلیږي، ښار نیسي، 8 ورځې 9 ورځې هلته جګړه کې افغان ځواکونه چې ښه مجهز هم دي، تجهیز هم دي، بیا هم نه توانېږي چې په 8 ورځو کې وسلوال طالبان له ښار نه په شا کړي، په دې علت پسې کې ده؟
دلته درې موضوعګانې دي چې ډېر مهمه ده. اول، د دښمن د خلکو په کورو کې ځان پټ کړی او د کورونه څخه موزی ځینی جوړ کړی، او همدارنګه خلک یې سفر نیولې او په لارو کوڅو کې او په کورو کې ماینونه ښخول. نو دا درې موضوعګانې چې اوس موږ مشاهده کوو هلته په کندوز کې، دغه موضوعګانې موږ ته مشکلات ځینې جوړ. چې اول په کورو کوڅو کې دا ماینونه کشف کړو او شندې کړو، او پس له هغه نه د کورو سره ارتباط جوړ کړی دی. په هر کور کې سوری جوړ شوی او د یو کور نه بل کور ته دا ځان غذایی د دښمنان. موږ مجبور یو چې دغه کورونه تلاشي کړو او خلک ته د طالبانو نه جلای کړو، او پس له هغه نه یا که مقاومت وکړي د دوی په مقابل کې خپل سلاح استعمال کړو، کنه دوی د عدلی او قضایی مراجعو ته وسپارو.
دا ستونزه به یوازې په کندوز کې، په فراه او په هلمند او په روزګان کې خو دا ستونزه نشته. هلته خو دومره خلک ګڼه ګوڼه نشته، ښار خو ډېر زیات هلته.
فراه او هلمند او همدارنګه په ترینکوت کې وضعیت رښتیا سي بل رقم دی. موږ اوس په ترینکوت کې هم یو کمربند ځینې جوړ کړی دی، یوازې په چرمګر ساحه کې سي په شمال مشرقي کې پروت دی. هلته لږ څه موږ مشکلات لرو، او د موږ کمانډوګانې او همدارنګه اردو او خاص قطعات د کمربند نه هاخوا خپل عملیات او تصفیه عملیات شروع کړی ده او اوس شروع ده. همدارنګه په فراه کې موږ رج او نوبهار د دښمن نه نیولې، او اوس دښمن په پشت رود په هغه خوا کې سي. هلته د مونږ د کمربند نه ډیر لیرې ده، هلته جنگ روانه ده. تاسو پوهیږئ چې دغه دښمن داخلي دښمن نه دی، د خارج نه راغلی، او دلته لار کوڅو او همدارنګه پول او د مونږ د زراعت د هر شی نه دوی څه کولای سي یو ضرر رسوي. موږ اوس سرک نه لرو، پول نه لرو، د موږ زراعت خراب شوی دی.
حاجي صاحب، که په لنډه توګه دا بحث را جمع کړو، بیا وروسته جنرال صاحب ته مراسو، څه باید وسي تر څو د امنیتي ستونزې حل سي؟ همدارنګه د حکومت دننه په کړای کې، خصوصا په امنیتي سکتور کې، هغه ستونزې چې دي هغه له منځه ولاړ سي، تاسو له نظره باید څه اقدامات وسي؟
د مال نظر اول خدا دا چې لکه څنګه مخکې ما یادونه وکړله، جنرال صاحب دوی مناستې چې موږ امنیتي سکتور مستقل کړو، استقلالیت ورکو و رهبریت یې مایوي. نظامی بخش باید مستقل واوسیږي. د موږ جنگ له یو طالب یو ډلګۍ سره نه ده، د موږ د ملکونو په ساته جنگ مخې ته وړو. تاسو وګورئ، دا اوسني عملیات دا صرف د بروکسل د غونډې د ناکامولو په خاطر وو چې په دې کې همسایه ممالکو اکثره لاس درلوده. موږ دغه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل سي.
امرخیل صاحب، تاسو د پوځي کارپوه په صفت باندې، څه باید وسي چې دغه ستونزې حل سي، د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي رامنځته سي، او دغه رهبري یا مدیریت چې ده دا نور هم پیاوړی سي؟ د پوځي کارپوه په صفت باندې که ته دا بحث را جمع کړي.
تاسو ګورئ، په عسکري کې یو شی ډېر مهم ده چې هغه امر و قمانده ده او قاطعیت ده. امر و قمانده دواړه قاطع دي. په داسې مملکت کې که تاسو غواړئ چې په رښتیا دا جنګ له منځه یوه ده، 50-50 له بینه یې. دویم، هغه وسلوال چې غیر مسؤول دي او د نورو له طرفه هلته حمایه کیږي، اول غله به نه سي، ځکه هغوی هم سلاح خرڅوي، هم غلا کوي، هم د خلکو مځکې نیسي، هم په خلکو ظلم کوي. خلک خپله زمینه، طالب نسته، دونه قدرت هم نلري طالب د زدر تو هم دغه خلق چې ظلم په باندې سوې دغه پسند کې دریګ لارور کی که تاسو دغه ظلم قطعه زیاتی طالب نست تر هغه پورې چې د چوکۍ ویش موجوده تر هغه چې مخالفین د تا په اردو کې تا په پولیس کې تا په امنیت کې نفوذ لري ته به هیڅ وخت کامیاب نسی د دې او د نفوذ د قطع کولو په خاطر باندې جدي کار پکار دی صلاحیت پکار دی او څوک چې صلاحیت نه اخلي هغه دې نه کیدانو کوي
جنرال صاحب په لنډو ټکو په څو ټکو کې راته وای مخکې هم عزیز صاحب یادونه وکړه وای باید اصلاحات راسي او جنرال مرخیل صاحب یادونه وکړه په بخنه سره داسې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې داسې د اصلاحاتو کوم پلان شته پروګرام روان ده کنه دروند په لنډو ټکو کې
یقینا سه اصلاحات روانه ده په وزارت دفاع کې د ځینی جنرالان تقاعد وشو او پس له دې نه د رهبری او د نورو حق قطعات او سیوس په افغانستان کې پراته ده مونږ تصمیم لرو سی دی که مسلکی خلق او هر کسان و گمارو سی و کولی سی سی دا افغانستان جگره مدیریت
ترنو آوریدون کداو دا ازادی رادیو دنان راز پاس تر بیاد خدای پامان